السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګارمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم په دغه پروګرام کې پوره پنځه وخت خې تاسو ته موسیقي لرو خو تر ارزم مخکې خبرونه او راپورونه لرو د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان ولایت کې د داعش 2.5 سوه تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوي دي. د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي له آیرلند سره د لوبې لپاره په لندن کې کلک چمتووالی روان کړی او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان ولایت کې د داعش 2.5 سوه تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوي. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوي وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
به معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
وی موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی دي د هغوی شمیر 2.5 سوه تنه وو. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازات او مکافات پریکړه له دولت سره ده. تیرونه د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 2.5 سوه وسلوال دولت ته ورسله هغه تسلیم شول چې د طالبانو له خوا پرې سخت بریدونه شوي وو. د جاوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د روانې پنځمې پورس جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دیني عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستو ونه ویل چې وسلوال طالبان وربللی خو ویل په غازی سټیډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وایي له آیرلند سره د لوبې لپاره کلک چمتووالی روان کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چېرته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا ورته د کرکټ د 15 ورځو لپاره تمریني کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ د ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یو تمریني ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وویل
نو د موږ میچونه را روان آرلین سره دی غصب څنګه چې تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوریزي دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده. نو ماشاءالله ډېر ښه ده. نو انشاءالله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو. انشاءالله او کوشش به کوم چې خېلو به تر سره کو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه چې دوغانو کې میاساتي.
افغانستان ورسته ځل سکل د مارچ په درويشتمه له آیرلند سره یو ورځنې لوبه کړې و چې ترې ګټلې و. تر دې مخکې افغان ټیم د هند په وړاندې یو ټیسټ لوبه وبایله خو په دریو شلوریزو لوبو کې بنگلاديش ته پرله پسې ماته ورکړه. ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونو ته په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل چې په کراچ کې امنیتي ځواکونو 40 مظاهره کوونکي نیولې دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدایي کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د کارګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې وکړې. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی دی خوشې کړي. واشنگتن تېرونې پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. اورسته خبر ده چې په بنگلاديش کې چارواکو په موبایلونو باندې انټرنیټ بند کړی دی. بنگلاديشي چارواکو ویلي چې اړوند ادارو ځکه دا کار کړی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو پیل شوی مظاهرو زور اخیستی دی. تر ډیره د دغه کار هدف دا ښودل شوی چې ځوانان سره غونډ نشي. په ډاکا کې پرون مظاهرې په تاوتریخوالو واوښتې او د شاهدانو په خبره څه باندې سل کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیسو ربړي مرمۍ وویشتې او ځینو دولت پلویو کسانو ته اجازه ورکړه چې په مظاهره چانو برید وکړي. ټپیان د سیمې شاوخوا روغتونو ته انتقال شوی دي. مظاهره چان په بنگلاديش کې د سړکونو د خوندیتوب د کمزورتیا په خبرګون راپورته شوی ځکه د دوی په خبره دوه ځل مکان تیرونې د یو بس د چټکتیا له امله وژل شوی دي. خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هر ورځ زیات تیګي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله ازمری وای په ښار کې د امنیتی وضعیت خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کور د وتلو ویر لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی وو. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنې په ویر کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په اسکری قطعات کې وو اوی به ساز تشویش کو اوس عام خلک چې کور ته وځي کراچوان کراچی په سيزي دکاندار دکانداري ته وځي تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل ماینه خاني ته ځي د ټول په ځان باندې ششکلمی وي حالت امنیتی حالت غواخلاند دي.
خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګانی بیګا ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو لورتک سره به امنیت شسی. خوګانی ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمیر لڅرګندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوج لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتی وضعیت د څیړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
د ګمارم هم ولایتي شورا لوري هر کله شوې دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شو. د جلال آباد ښار امنیتي مسولیت لپاره د پولیس ځانګړي قطاره رسیدلې دا او ډېر ګرب د ښار په ټولو سیمو کې هم د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو لبخه پر دې وسدن تر پاره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وردو ځنګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
دا په داسې حال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورت کې چې پرون ازادي رادیو ته رسیدلې وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیرواګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شي ده؟ په سرمخاله کې راغلي. زموږ ځنی خاغلي شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینې حل لار کړي. ځنی نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا ګڼي او ځنی نور بیا فساد او درغلي د هواد د ټولو ستونزو مور ګڼي. د سرمخاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي، لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي. خو د ورځپاڼې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي. په ولس کې د ملي والی د روحیې راژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خدای او غرور پالل. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان کړی، خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه ویستلي دي. دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په خپرو شویو نمونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي، خو د ورځپاڼې په حواله دوی باید له هر ډول قومي، ژبنیو، سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي او پرې نږدې چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي. انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري. په سرمقاله کې راغلي چې تازه د امت په نوم یوې پاکستاني ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې، قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي. خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي، افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور که حالات داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نشي کېدی، ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندیښنې وړ ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه او ویې ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یوه امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشتې جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د موسیقي پروګرام خپور شي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دوو رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبر کار اخیستی و، خو بل اخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته جواب ورکړي. موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر